زه دی والی دوه ستړي مشوي او خبري خبرونه ته هر کله وایو تاستا زه ستاسو قربانه منظر شهید
او زه نسر کاکا
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې اولسمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بې درکه کړل سوي سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان له واکمنو سره د لیدو وروسته د ترکیې صدر رجب طیب اردوان سره هم لیده کاته کړي دي، او آخوا د خیبر پښتونخوا په هری پور سیمه کې هم یو خبریال په ډزو وژل سوی.
بل لور ته نن د پاکستان قامی اسمبلی کې د مخالف ها ګوندونو بندي مشر شهباز شریف په واکمنه تحریک انصاف ګوند تور لګولی چې د احتساب قامی اداره یا نب د سیاسي انتقام لپاره کاروي.
او د پاکستان حکومت په پخوانی فاټا کې د پوجي عملیاتو او ترګري له عمله بې کوره سو خلکو ته بیرته کورونو ته د ستنېدو لپاره نوري لس ورځې ورکړي، خو د خیبر د کوکي خیلو قبیلې بې کوره سوي مشران وایي چې ویجاړ سو کورونو ته نه ځي.
د خبرونو سرټکي تاسو واورېدل. په دې خپرونې کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه ته یوه بیا هم ښه راغلاست. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره د ډیوه ځانګړې خبرونه له واشنگټن تر خیبره هم لرو چې په خپل نوبت به هم په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکوو. خو لومړی هم ځو د بې درکه کړل سوي سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه د یو رپورټ خوا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عرب له واکمنانو سره د لیدو کتو وروسته د ترکیې صدر رجب طیب اردوان سره هم لیده کاته کړي دي. تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې مجاهد جواد راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون له یو شمیر جک پوړو ترکی چارواکو سره ولیدل. پامپیو له اردوغان او د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپلو دغو خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي په ډاګه کړي. تر دې وړاندې پامپیو ویلي وو سعودي مشرانو ورته ویلي چې دوی به د جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه د پلټنو پایلې له ټولې نړۍ سره شریکې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پامپیو د جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې، او یو ځل بیا یې ویلي چې امریکا چمتو ده له ترکیې سره د دغې پیښې په اړه پلټنو کې مرسته وکړي. خاشقجي د سعودي په شاهي نظام باندې نیوکې کولې او د امریکا معتبرې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ته یې لیکنې کولې. دی په استنبول کې د اکتوبر په دوهمه نیټه هغه مهال ندرکه شو کله چې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکو ویلي چې خاشقجي د سعودي ایجنټانو لخوا وژل شوی، خو سعودي وایي چې خاشقجي له سفارت څخه وتلی و. د وال سټریټ جرنال د نهه یسې شنبې ناوخته راپور ورکړی و چې سعودیانو لومړی خاشقجي وهلی، ډبولی او بیا یې له وژلو وروسته ټوټه ټوټه کړی دی. دغه ورځپاڼه وایي ترکی چارواکو ورسره په دې اړه ثبوتونه شریک کړي دي چې په هغو کې ثبت شوي غږیز پیغامونه هم دي. پامپیو ترکیې ته له تلو وړاندې ژورنالستانو سره په خبرو کې ویلي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په دې ټینګار کړی چې پلټنې بشپړې شي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ د مشکوک کسان په تلو لیدل شوي، او ترکی چارواکو ویلي د خاشقجي د وژنې ثبوتونه یې ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي سعودي عربستان تر هغو پورې ګرم دی چې څو یې ځان بې ګناه نه وي ثابت کړی. نوموړي ویلي د سعودي عرب او روسیې څخه هیڅ مالي ګټې نه لري. ټرمپ له دې وړاندې په ټویټر ویلي د سعودي عربستان له پاچا سره یې خبرې کړې او هغه ځان ناخبره ګڼي چې د سعودي له دې وګړي سره څه شوي دي. له دغو خبرو وروسته ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان او ترکیې ته لیږلی دی.
د دیوا قدر منو لیدونکو، د امریکا غږ نه تاسو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه ګورئ. او دا مهال هم زو یو بل مهم موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویله چې د بې درکه کړای شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عرب د واکمنو سره لیده کاته کړې ده. تفصیلات یې څه دي دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب چې دا مهال زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې په ویډیو لینک په ژوندۍ بڼه راغلی دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، وروستي معلومات څه دي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړوند؟
استی معلومات خو څنګه تاسو وی چې امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو تلای دا او چې کله دا غو پاغه ټایم باندې د ترکی یو اخبار نور تفصيلات وباسلې دي او غوي شې دوی والی چې دوی سره یو ویډیو اډیو په لاس ورغلی دا چې په کوم شې داسې لیدسي دوی ورېدلای سي چې دا جمال خرسدګي چې کله ورغلی په کونسلیټ شې نو دا پاغه مخاوني ولای او د باندې تشدد شروع کړای دته غوته ور پرې کړې او اغنباد دی بیا مړ کړای او اغنباد دی بیا د ټول ټوکړې ټوکړې کړای نو په دغه ټیم چې دارا وتل نو دغه داسې اوس کیسه کنفرم دا چې دای مړ سوای دا او سعودي مړ کړای دا او دغه علاوه نیویارک ټایمز پرون ورسپانه خپل یو رپورت کړای او هغه څه دا ویلیو چې کوم کسان نمونه اخستی وو چې دا کسان پکښې داسې لیدل چې ملوث وي او هغه کسان داسې ښکاری چې دا د شہزادہ سلمان خاص نزدې سړی وو او دغه کوم تاثر وو چې دا خلکو دا کار په خپل کړی دا اوس تاثر غلط دا ثابتېږي او دا لیدل کړی چې سعودي حکومت په وینا او دوی په خوښه دا کار سوی دا چې دا کا سورې راوغواړي او بیا مړ کی نو دا فلال دا تفصيلات دي او په سعودي باندې اوس دباو ډیر دا او موږ به اوس په انتظار یو چې دوی هغه کوم چرنګ بیان به ورکړي په دې چې سعودي اوس دا کونسلیټ ته اجازه ته ورکړا او ترکی والا کسان چارواکي تللی او هغه یې کتلای دا نو اوس به یو پورا رپورٹ دوی کوي چې دا چرنګ دا کیسه سوي دا اول ور به ومني چې اوس پورې سعودي نه منل چې دا څه سوي دي هغه وی دا کونسلیټ تر اغلا او واپس وتلای دا اوس دا سړي د سي چې دوی به خپل زړه خبره بدله کی او وايي بچا واقعي دا مر سوای دا
پیر صاحب دغه معلومات خو د ترکیه حکومت راغونډ کړی دی د ترکیه حکومت څومره رول وو په دغه معلومات راغونډولو کې یا موندلو کې
نو خامخه د ترکی په خوره دا کار سوای دا ایون چې دا په کونسلیټ شنه نه چې کوم اوس ټیکنیکلی دا سعودي ایریا وا او په کونسلیټ شنه نه سوي دي نو او سعودي او د ترکی حالات هنه د سره ټیک اړیکه خراب دي نو ترکی اوس دا استعمالوي دا د سر چکم معلومات دي دوی په خپل سورس چکم اباسل دي دوی استعمالوي په فشار باندې چې په امریکا هم فشار واچوي چې دوی د سګامونه پورته کړی او په سعودي هم فشار واچوي نو بهرال ترکی خټول دا معلومات ورکړي چې 15 کسان راغلي وو او بیا هغه تصویرونه هم ورکړي دي چې دوی په پرایویټ جاز سره واپس په لاړل 24 غنټو بعد نو فلال چې څومره هدي ترکی معلومات شیر کوي هغه د خپل میډیا هغه میډیا چې ترکی د حکومت په کنټرول شه دا هغه په ترو دا معلومات وخت په وخت ډیر اوباسي لګیا دي
پیر صاحب د دغه پیښې نو روستا او دا چې وز دا کنفرم شوی ته ایت شوی دا چې سعودي خبريال جمال خاشقجي وژل شوی دی او هغه هم په ترکی کې وژل شوی دی او د سعودي په کونسلیټ کې وژل شوی دی په دې اړوند تاسو څه وایئ چې په راتلونکو کې به د امریکای سعودي او د ترکی ترمنځ سیاسي اړیکې څنګه وي او په دې باندې به څه اغیز وکړي
نو سیاسي اغیز خو موږ ولې د چا اثرات شروع دي په سعودي شې ډېر غټ کانفرنس و اغه شې ډېر امریکایانو او حکومت کمپنیانې دی هغه انکار کړای دا او صدر ترامپ حکومت هم دا فشار دا چې د خپل نماینده اورې د کانفرنس ته ونل شي دغه علاوه دلته صدر ترامپ شننه په کوم ریپبلیکن پارټي دا غوي طرف نه ډېر فشار دا پاغه باندې هغه وایي چې باید د سعودي ته د سزا ورکړي شي د عمل والا خو صدر ترامپ کوشش کوي چې یو طرف ته خو سعودي سره د $100 بلین ډیل کړای دا د اصلي هغه وایي چې هغه هم بچ سي هغه پر 100 ګرانه هغه د خبرال تعلقات چې کوم دي دا سری د سې چې دا به اوس خرابېږي ولې چې د امریکای شنه نه چې کوم هغه پبلک اپینین دا او د خلکو چې کوم سوچ د سعودي باره شي ډیر زیات اوس غلط سوچ دا او هغه دا غواړي چې سعودي غلط کار کړای دا نو ور سره اوس ترکی سره مایک پمپیو لاړای او ترکی کوشش کوي او امریکا به کوشش کوي چې ترکی سره حالات شسی و په دغه هغه باندې خو بهرحال ترکی د سعودي حالات خراب شوي دي ورسره د امریکای سعودي او هغه حالات چې د صدر ترامپ پر راتلو شي سعودي د اول دوره کړي وه تعلق ډیر ښه کېدلای روان و اصلي ډیلونه وکړل او په سعودي شه داسې ښکارېدل چې دوی څه داسې اصلاحات کوي چې کوم دلته په مغرب شه ډیر ستاینه شوي وه خو اوس دا ټول تعلقات به یور بیا په شا لاړ شي او ما اندازه ده چې دا فرض کا صحیح تحقیقات نه وسی او سعودي خپل ځان کلیر نه کړي نو دا تعلقات به نور هم خرابېږي
پیر صاحب ستاسو د معلوماتو شریکول څخه ډیره مننه کوو
ډیره مننه
دوام لري تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې دا خبرونه لیدلی شئ facebook.com/voadiwa او اوس هم یو بل ریپورت ولوري ته ځو چې د خیبر پښتونخوا هریپور سره نږدې په هتار سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون خبريال محمد سلیم تیر ورځ نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې پولیس وایي چې دغه خبريال نه وشت ګولې وشتل سوې دي دغه خبريال د وژنې په ځای ځایي خبريالانو سازمانونو او د مدني ټولنې فعالینو یو احتجاج هم کړی دی تفصیل راکوي سلام محمد خان په دې رپورت کې
د پولیسو په وینا د وجل شوی خبريال په جوسا نهیش ډزه شوی چې دغه ناتاره ډزو لوجه په ځای مړ شوی د خبريال د وجنې ورستو د هریپور په هتار تانه کې قضیه هم درج شوی خو لا تر دې دمه په دغه قضیه کې تورن کسان نیول شوی نه دي د هزاري د پولیسو ډي اي جي محمد عالم شنواري ډوره جوتا وویل هغوی هڅه کوي چې د دغه قضیه په لټنې تر سره کړي او په دغه پیخه کې ککړتنان زر نظر ونسی
شوی دی پولیس پارٹیز چې هغه کې جوړ شوی دی مختلف قسم نویت پارٹیز دي هغه په دې باندې کار کوي لکه دې کوشش ته چزر دزر کسان اونې ولشي او کیس چې دی فائنلایز شي او چې څنګه کسان اونې ولشي انویسټیګیشن چې بابا باقاعده پته لګي چې مو اصلي محرکات څه او وجوهات یې دي څه خاص جنرلایز خبر نشته چې هر یو صحافي ته خاص خطر ده یا څه ګروپ نه خطر ده او سپیسیفیک خبرې نه لري کې بالکل نه لري مرسته کیږي
د خیبر پختونخوا په هریپور زله کې چې په یو کال کې د دویم خبريال دی چې د خپلې وظیفې سره کولو په سر وجلې شوی د خبريال محمد سلیم د وجنې ورستو د خبريالانو سازمان هزار یونین اف جرنالیست له خوا په اپټاباد کې احتجاجي مظاهره هم تر سره شو په دې محل د دغه سازمان یو مشر زوبیر ایوب سره دا سی اوویل
د ټول هزارې صفیان په احتجاجي کې چې اوسه پورې دا درې صفیان کې دي دا وظیفې دي پولیس دغه اس اوسه پورې صفر کارکردګي ده یو کس هم نه ده گرفتار شوی او خبر پښتونخوا کې ما خیال سره اوس صحافت کول ډېر مشکل کار شوی ده زموږ مطالبه یو خدا مطالبه ده چې صفیان او حکومت خاصر خبر پښتونخوا حکومت تحفظ راکی دغه تحفظ بندوبست وکړي او بل څه ده
په پاکستان او خصوصي توګه خیبر پختونخوا صوبه کې چې خبريالان تر ټولو زیات په نخښه شوی د خبريالانو سازمانونه وای خیبر پختونخوا د صحافت سره تکولو د پاره تر ټولو خطرناک سیمه ګڼل کیږي دغه سازمانونه غوښتنې کوي خبريالانو ته تحفظ ورکول په لړ کې د حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
د امریکا غږ دی وا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه تاسو ویني قدر منو لیدونکو زو یو بل مهم راپور ولور ته چې د پاکستان سره اړوند دی او نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو بندي مشر شهباز شریف په واکمنه تحریک انصاف ګوند تور لګولې چې د احتساب قومي اداره یا نیب د سیاسي انتقام لپاره کاروي تفصيلات یې سدي دغه ټول تاسو ته د دیوا خبريال اسلام اباد څخه اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي
د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف چې احتساب عدالت آشیانه هاوسینګ سکیم سکینډل کې په 1200 ورځو ریمانډ نیب ته حواله کړی دی. نن د قومي اسمبلی سپیکر په حکم دوی ته پارلیمان ته راتلو اجازه ورکړی شوې وه. شهباز شریف ویلی دی احتساب ادارې لخوا د دوی د نیولو پلان 25 جولای انتخاباتو نه وړاندې تیار شوی وو او مقصد یې همدغه و چې د پاکستان تحریک انصاف ته میدان یوازې پاتې شي. همدغه وجه ده چې زمینی انتخاباتو نه وړاندې نیب دوی گرفتار کړل.
5 یا 6 جولای سے 13 جولای کے درمیان وہ بالکل تیار تھے. اب جب بائی الیکشنز کا موقع آیا تو اس مؤخر فیصلے کو نیب نے امپلیمنٹ کیا تاکہ بائی الیکشن پر اس کا سایہ پڑے اور پھر اسی طرح کے نتائج حاصل کریں.
شہباز شریف وہی دا زمینی انتخابات اور نوڑان دے دا دوی گرفتارے کارا مقصد پاکستان تحریک انصاف کاندیدان کامیابه کول وو کوم چې هغه شان اونښول څنګه چې دوی غوښتل. د شهباز شریف ویناوه احتساب ادارې په دوی دا تور هم لګولی دی چې پخوانی پوځي سرلښکر جنرال اشفاق پرویز کیانی خوشاله کولو دپاره د هغه ورور میجر کامران کیانی ته دوی سرکاري ټیکې ورکړی وې. خو اصل خبره دا ده چې دوی د میجر کامران کیانی ته ورکړې شوې ټیکې منسوخ کړې وې. دا مخالف ډلو مشر پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دی دا حکومت اولس نه دی منتخب کړی بلکې جوړ کړی شوی دی او دا چې احتساب اداره او پاکستان تحریک انصاف یو دی. د شهباز شریف بیان په جواب کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي دی چې اوس چې مسلم لیگ تنان په اپوزیشن کې ناست دی نو چیغې وایي چې نیب د دوی پر ضد مقدمه جوړوي. هو چې کله په حکومت کې وو نو دغه کار به دوی هم کولو او واضح کړی دا نه بیا احتساب ادارې د دوی په وینا مسلم لیگ مشرانو پر ضد مقدمه نه دي جوړ کړی.
یہ جو مقدمات بھی بنے ہیں جناب اسپیکر ایک مقدمہ بھی ہمارا تو بنایا ہوا نہیں. جو چاہے یہ صاف پانی کا معاملہ ہو چاہے یہ آشیانہ ہاؤسنگ کا معاملہ ہو چاہے یہ ایون فیلڈ کی پراپرٹیز کے معاملات ہوں ہم نے
دوی وی شهباز شریف پر ضد دغه مقدمه مونږ نه دی جوړ کړی او نه زمونږ په خوخه دی گرفتار کړی شوی دی. نن د پاکستان پیپلز ګوند لخوا خورشید شاه هم حکومت معاشي پالیسو باندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دی حکومت جوړېدو دومره وخت نه دی شوی او غلط فیصلو له وجې د پاکستان روپۍ قدر ډېر زیات کم شوی دی او ونډو بازار کې د اربونو روپو تاوان خلکو ته شوی دی.
جو سٹاک ایکسچینج ہے 52,000 سے گری ہے اور آج 36,000 پہ ہے. سوچتا ہے کہ کتنے بلینز ہمارے اس میں ضائع ہوئے کس کو احساس نہیں ہے.
خورشید شاہ وی ونڈو بازار یا سٹاک ایکسچینج دا 2,500 نہ 3,500 پوائنٹس تا راٹیٹ شوے دے او حکومت پا دے معاشی حالاتو توجہ ورکولو پر سے خپل سیاسی مخالفین پا نخا کوی. یاد دیوی پاکستان سٹاک ایکسچینج 13 میاشتو کې د ټولو نه کم درجه باندې راتلو لوجه دلته د سرمایه کارانو نږدې 20 ارب روپو نقصان شوی دی.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
درمونه اوریدونکو اوس هم راځو ځانګړي اونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره پورې چې کوربه رحمان بنیرې دی او د نن ورځې موضوع غانې دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اوسنۍ احتجاجونو څل کړی دي. په زمینی انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف څل په ډیرو برخو کې خپل ګټلې څوکۍ د پارلمان لپاره له لاسه ورکړی دی. دا او ورسره د خبریال جمال خاشقجی د مشکوکي وژنې علتونه باندې ده. بیا هم درته وایي چې کوربه رحمان بونې راي دی.
ستړي مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنرایم د پښتون ژغورنی غورزنګ د مشر منظور پښتون په غږ یو ځل بیا په پاکستان کې احتجاجي مظاهره شروع شوې دي تیر ورځ د سرخار اسلام آباد په ګډون په ګڼ شمېر ښارونو کې د پی ټی ایم پلویان راغونډ شوي وو د دې مظاهرو علت څه وو دا حل باخلو په اسلام آباد کې د ډیوه خبریال اورنګزیب خان څخه سړی مشه اورنګزیب خان پی ٹی ایم تازه مظاهره ولې کوي علتونه یې څه ښیي وجوهات څه ښیي
چې بالکل بنولي صاحب د دې چې کوم مظاهره شوې ده کې دي بنیادی دوه بجې خوده دي یو پتا چې سبب کې کوم د پی ټی ایم غړي نیول شوی و نه کسان اخو بیا رسو په زمانه کې هر کله شول یو د هی پرسنټ مقدمه ختمولو غوښتنه وه او بل خبره بل عکس العمل چې کوم دوی خوده دي هغه د پوس بیان ادارې مشر چې دی جی اس پی ار مشر جن اسګو فول کوم بیان وو په کوم کې دوی ویلی وو چې پورتون تحفظ مومن دومره توان نه لري چې په هیواد کې نور جلسې جلوسونه وکړي او دا خبر هم مجر جنرال اسف غفور کړی و چې په دې پوغه دي چې د تحریک د پښه سوق دي نو د هپکس عمل کې هم دوی دا مظاهره کړې دي او دوی دا غوښتنه کړې دي چې په ثوابه کې چې کوم د پښتون تحفظ مومنټ غړو پر ضد مقدمه جوړې کړې شي دي هغه ختمې کړې شي دا غشن دوی دا خبر هم کړی دا چې یو تن چې وزیرستان سره تعلق لري وروي دا نوم دی هغه د تیر دوه میاشتو نه به درک دی او دوی وایي چې امنیتي ادارو سره دی او هغه دا معلومه نه ده چې دا په داتن د وخت په کم ځای کې دی دا غشن دوی دا خبر هم کړی دا چې په بکاشل چې کم ځای کې چې د کډوالو د بارکم جوړ کړی شوی دی هلته د کډوالو سره غیر انساني رویه روانه ده چې دا هدا ختم کړی شي دا غشن دوی یو نوې غوښتنه مخې ته راغله ده هغه دا ده چې په سوات سیمه کې د پوزي چاونې ضرورت نشته ځکه دلته پوزي چاونې ختم کړی شي او دوی دا تور لګولې دي پښتون تحفظ مومن خلکو چې د چاونې مقصد په سوات کې دا دی چې پوز د سوات چې کم قدرتي وسیلې دي چې په هغه کې ځنګلات شامل دي او د زمرد او چې کم قانون شامل دي په هغه قبضه کول غواړي نو دا یو څو وختونه دي چې دوی دا کړی دي او دا هې پاکس عمل کې دا هې بلر کې دوی دا جلسه جلوسونه یو سلبا کې
کړی او اورنګزیب خان یو مختصر کراته وای چې د دې دا مظاهره په کوم خارونو کې او شوي په لګو ډیرو کې څنګه وي او آیا داسې هم د دې د مشرانو ته وریدل چې د په آینده کې پرلت وهل غواړي په اسلام آباد کې یا نورې مظاهره کول غواړي
دوی چې کوم مظاهره کړې دي نږدې اتلس خارونه کې کړې دي هغه تاسو ته معلومه چې کوم دوی خارونه دي د خیبر پختونخوا اکثر له پای زمو کې شوې دي کچر مون په پنجاب خبره کوم دوی په اسلام آباد کې یو مظاهره کړې ده او د دوی بنا تر مخه دوی په لاهور کې هم داسې مظاهره کړې ده د دې تر څنګ د پاکستان په نوم دوی خارج کم دې کرا چې هلته هم دوی په ګڼ شمېر کې راغون شوي وو دوی دا خبره کړې ده چې 28 اکتوبر به دوی په بنو خار کې یو لوی مظاهره کوي تر اوسه پورې د پښتون پښتون د افغانستان مومنټ لخوا دا نه دی ویل شوی چې راتلونکي به د اسلام آباد کې یو ځل بیا آشن پرلت پیل کوي چې د نړیوالو خپل غوښتنې منلو لپاره دوی کړي وو
ډیر مهرباني اورنګزیب خان دور ځوان دی د پاکستان د پوز وین میجر جنرال آصف غفور ویلی وو د پښتون ژغورنی غورزنګ نه ورته مسله نشته خو د تګلاري او پیغام سره اختلاف لري او پی ټی ایم د پاکستانیانو د بیلارې کولو هڅه کوي آصف غفور ویلی وو دا مسله ژوره ده او د سړی نه مخکې تیره ده نوموړي ویلی وو دوی په دې پوه دي چې منظور پښتین هیڅ قوت نه لري چې لوی غونډې را جوړې کړي خو دوی په دې هم خبر دي چې د دغو مظاهرو یا غونډو په شا څوک دي او مالی سرچینې کومې دي د واشنگتن په سفر د پی ټی ایم غړی او د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ نه مې وپوښتل چې پی ټی ایم دا تازه مظاهره ولې کوي
یو خوچی د دې ډی جی اس پی آر د چکم سټیټمنټ راغله د آصف غفور چې هغه دا ویلي دي چې پی ټی ایم نه توان نه لري چې هغه احتجاج وکړي منظور پښتین دا توان نه لري چې هغه خلک راغون کې احتجاج ته نیو خو باغ ته د دې احتجاجونو په ذریعہ جواب ملاو شي ترمدا چې زمونږ په مشرانو زمونږ په پی ټی ایم په مرګرو باندې ایف آی آر درچوي دي کم حق چې ماته د پاکستان آئینونو قانون راکړ دی چې زه وینا کوی شم زه خپله رائے اظهار کوی شم هغې په بنیاد هغې باندې زمونږ باندې بیا ایف آی آر په ایف آی آر کې بیا د ترهګرې په ضد چې کوم خلک لیا دي په هغې باندې د ترهګرې تورونه ولګي نو په هغې کې څو ورځو مخکې زمونږ یو د پی ټی ایم یو ډېر ښه تکړه غړی چې کوم دی دا زمونږ ګلالی اسماعیل جو ډیر مشهور مثال سوشل اکټیویست ده ټول دنیا پیژندي هغه په اسلام آباد ایئرپورټ باندې نیولې او بل نور زموږ صحابه مرګري چې کوم منتظمین وو د جلسې په هغه کې فیض محمد کاکم دی چې د اتوت یا کالو مشر خدای خدمتګار دی هغه هم پکې گرفتار کړی او د هغې خلاف دا احتجاج دی نو یو خو به واصف غفور ته پیغام ملاو شي او یو به او بل زمونږ د مرګرو د ګرفتارۍ خلاف هم دا احتجاج دی
د هغلی داول نه مې بل پښتنه دا وکړه چې د ځینی خلکو خیال دی پی ټی ایم بیا لکه د اسلام آباد په شان پرلت وهلو توان نه لري
یاره پرلت تک چرې مونږ اراده وکړه او فیصله د پرلت وشوا نو هغه تیر شوی پرلت په بیا د خلکو هیر شي دیدله بغا ډېر زیات منظم مې او د خلکو تعداد به هم د هغې نه ډېر زیات وي
هغلی داول د مرکې په وخت د اتاتیا کلن فیض محمد کاکا د نیولو هم غندنه وکړه
زما په خیال خو د شرم مقام د ریاست لپاره خو که شرم په دکې چرې وي نو زما په خیال دا خو یو په دې ټوله دنیا کې د یو ځل بیا هغه خپل حقیقي تصویر دنیا ته ښکاره کړو چې دومره زه زما د ریاست د اخلاقیاتو د لیول دی حتی پورې راغورځېدلی دی چې د اتو اتیا کالو یو مشر چې کوم دی هغه خالي په سټیج ناست دی نو په هغې باندې په هغې د لاسه په هغه باندې اف آی آر کړی دی هغه بیا ګرفتاری نو مونږ یې ښه په کلکو ټکو د دې مذمت هم کوو دا دا خبر چې کوم دی دا به الټا بیک فایر کیږي د دې نه به زموږ ځوانان عبرت اخلي چې د یو اتو اتیاو کالو فیض محمد کاکا چې کوم دی هغه راوتی شو هغه ګرفتاري پیش کوي شو نو ځوانان به په نور هم زیاته جذبه سره د دې خلاف راوځي
په پاکستان کې د انتخاباتو په پاکستان کې د پاکستان تر کې حساب واکمنه ګوند د عمومي انتخاباتو پرنګا په زمینی انتخاباتو کې څوکۍ ونګټلې په دې موضوع باندې په واشنگټن ڈی سی کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین قانی نه تاسو کوم چې د څه فکر کوي خو دا وخت ما سره د پیښور څخه په انتخاباتو کې د عوامي نشل ګوند امیدوارې سمر هارون هم یو څوکۍ ګټلې ده او د ما سره ټلیفون په لیکه ملګری شوی ده د سمر هارون خاون چې په عمومي انتخاباتو کې امیدوارو په ځانمرګي حمله کې وجل شوی وو سمر هارون بیبي پروګرام کې ته بخیر علي ویم
مهرباني تھی
تاسو د انتخابات وګټل تاسو لپاره څومره اهمیت لري دا ګټه
دا ته زما ګټه نه ده دا شهید هارون بلور ګټه ده دا اغري سیټو اغري مهنت او ورکرز حکومت دا اغري مینه والا ریسپانس حکومت دی ووٹ پر ذریعے ورک لے دے نو مونگ لا پارا تا یو دیر ایموشنل اور ڈیفیکلٹ الیکشن ہو اللہ پا کرم اور عوامی نیشنل پارٹی اور جوائنٹ اپوزیشن ورکر محنت کرا تا سیٹ مونگا کور ترا بڑھ دے
سیاست تا ماوری دل دیسا پہ امرکا کے چرا تک یو مشکل فیصلہ و کول دا ولی مشکل فیصلہ و دا سیاست تا سورا تک
رور میں ماں اس پورے جوائنٹ حکومت دے جو روایتی انداز کے تین کڑے تھے ورکوٹی عمر کے زما وادش ویو اور بیا ماں ٹول عمر کور اور بچوں کے ورکڑے تھے نو جو میل ڈومینیٹڈ ایریا کے وطل اور یو نوی شیتا سر کے خدل دا یو مشکلہ فیصلہ وا بیا خلکو ویریس خبریں کالج خطرات یا غدی الحمد للہ زپخلم پختن نہ مخک ارے دلے غم و نہ اس یری غم اتا دے چھ جو نوے فیلڈ ہو اور جو نوے دنیا وا اگلا پارا اور اتا دے چھ زما درک دے ددیشی خفگان دا دے چھ زبا مخ کے پشان سے اخبل بچو تا ٹائم نشن ور کولے اور دا فیصلہ مخبل بچو رضا لپارا کرے دلے زما دوار بچو دا دو چھ زبا اگلی چھوی پلار رسیت باندے اکھرے کھا
تازول چې میل ډومینیټ یعنی د سړو د لاسبری ټولنا یا سوسایټي کې دا یو مشکل کار او خدا خو به وسوم مينو د چیلنج د قبلولو لپاره سمره حد ته سمره حد پورې تیارایته
بس اس کے دے فیل کے وقتے ہم اس کے بسر اور لیڈرشپ خاندان بشران ما باندې دومره اعتماد کړی دی ان شاء الله اوس د خپل کمټمنټ سره دا سیاسي میدان ته اوسم اور سنگر زمونږ خاندان مشران او د عوام او دولت خدمت کړی دی مکه جذبه سره زه او د مازوې دانیال دور باندې د عوام او دولت خدمت لپاره ځان حاضر کوم.
زه وینم چې دانیال په سوشل میډیا باندې اکټیو وی، خبرې کوي د خلکو سره، مرکه انټرویوز یې روان وي، ساسو په کورنۍ کې د پخواره سي د حاجی بلور صاحب، د بلور صاحب د بلرور، ساسو د خاون هارون بلور، او ساسو تر حد پورې سیاست سړی لړۍ د پخواره سره روانه ده. خو د دې مطلب دا تاسو به د سیاست په کور کې ژوند کوئ، سیاست نه خبرې، خو غټ چیلنج څه فکر کوي سمر بیبي چې ستاسو لپاره غټ چیلنج تر ټولو غټ چیلنج څه دی؟
چیلنج خو دی نو نه غټ چیلنج زما سیاسي لایف کې باندې، زما پرسنل لایف کې راغلی دی. زه په خپل ځان سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتم اور اخر سره ما فکر کنه کې مو دا ما هو پرسنل دی خبر نه زمونږه اولس کوم مسائل دي، زمونږه عوامي رابطه سره طریقہ دا، اور ان شاء الله ما سره د عوام او د مشرانو کوپریشن دي، نو زه ایست دغه چیلنج خبره لګورم.
هارون بلور سے پخپل جون کې کله دا ستاو دغه تربنځ خبر شی و چې ته سیاست تراشه یا سیاست تر تل غواړي؟
نه جی، هارون ژوند کې خو زمونږ دا اراده و چې سیاسي ژوند به هارون ته رہی اور فیملی لائف ته به زما توجه وي، نو اوس چې هارون نشته او زما ماشومان برکوټه پاتې شو، نو اوس ما دا چیلنج چې څنګه تاسو وايي قبول کړی دی چې کوم قربانیان زما سخر شهید بشیر بلور کړی دي، کوم قربانیان شهید هارون بلور کړی دي، او چې اولس هغه سره کړی دا، نو دا ټول دې لري په ماستر باندې راله یو سمر ټایم پورې خدای دا اوسلی او ما د عوام مینا او قتل ما غي سره خبره اترې کړې دي، ما غي سره لفظونه کړې دي، او ضرورت کې دې نشم اوس به ان شاء الله زمان ټول کې شته راوي چې د عوام خدمت.
یو اخرې تفوس دا کوم چې بشیر بلور صاحب تاسو نوم غستو، هارون بلور صاحب داسې بلور خاندان باندې دینه مخکې حمله شوې دي او ایندم دا خطرې موجود دي، نو دا خطر خو تاسو هم کېدې شي؟
او چې کېدې خوشي خو مونږ پښتانې یو، مونږ دا یقین ساتو چې مار کو ژوند د الله لاس کې دی، او مونږ باندې چې کوم درد تیر شوی دی هغه سره مونږ فیل کولی شو، مونږ دا الفاظ کې نشو بیان کولی، خو خپل شهیدان باندې هغه شهادت باندې مونږ فخر هم کوو، اور چې څنګه مرد الله لیکل دي نو هغه لپاره مونږ تیار دي. دا څه نو ماشوم زموږ کور کې دی، کور کې دا څو په وایي چې زبو یې دی کوم زب کور کې کینم، زموږ یو आवाज دی، زموږ وطن خلاف आवाज نه چتو، مونږ اسلام خلاف आवाज نه چتو، زموږ خپل یو سیاسي ذهن ساتو، مونږ خپل یو आवाज چتو، اور اخر لپاره
سمر هارون بیبی تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره خبرې کولې، زه ډیره شکریا ادا کوم تاسو. ډیره مهرباني. او هم په دې موضوع باندې خبرې کوو د پاکستان په واشنگټن ډی سي کې د پخواني سفیر هغلی حسین حقانی څخه. د حسین حقانی څخه ما دا تاسو کو چې ته د سیلنګ سیړونکو او سیاسي مشر په توګه څه فکر کوې په پاکستان کې په عمومي ټول ټاکنو کې چې عمران خان ګوند طریق انصاف کوم ګټه یا برې ترلاسه کړو په دې زمینی انتخاباتو کې، یا هغه برې ولې ترلاسه نه کو؟
عام انتخابات کے بعد جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو عموماً ان کے نتائج وہی ہوتے ہیں،
دا ضمنی انتخابات و نتیجے عموماً دا عام انتخابات و پشان وی زگا چی اولس پا دو میاشتو کی خپل رائے نہ بدلوی، خدا زل البتہ سبدمن خکاری زگا چی دا پاکستان مسلم لیگ نون گوند زین چوکی زیادی شوی دی، عمران خان چې دوه څوکۍ ګټلې وي هغه ګوند وبللې، ما خیال دا دی چې اسټابلیشمنت چې کومه تیاری او کوششونه عام انتخاباتو لکړي وو هغه په زمینی انتخاباتو کې ونه کړی شول.
د هغلی حقانی نه دویمه پوښتنه ما دا وکړه چې حقانی صاحب داسې خو نه ده چې په دوه میاشت کې د پاکستان اولس چې دی هغه د واکمن ګوند تحریک انصاف نه پشا شو؟
میرے یہ خیال ہے کہ یہ تو اب کچھ وقت اور دینا پڑے گا.
زما خیال دے سو وقت با نوی حکومت تزغم کول غواڑی. ز دے خبر سر اتفاق نہ کوما چی اولس پ دو میاشتو کی خپل رائے بدل کړه. د پاکستان تحریک انصاف د اسټابلیشمنت د تمام کوششونو باوجود هم سرغټه ګټه په انتخاباتو کې نه وکړي، ځکه اوس دا ویل سم نه دي چې په دوو میاشتو کې اولس په لویه کچه رایه بدله کړه. البته خبره دا ده چې په دوو میاشتو کې حکومت څه کار هم نه دی کړی، ځکه اولس ترې خوشاله نه دی. د انتخاباتو نه وړاندې شوې دعوې اوس د رښتیاو په دنیا کې په ډاګه کېږي.
او د هغلي حقانی نه مې بل تپوس داو چې د هغلي عمران خان دا وخت تر ټولو غټ چیلنجونه څه دي؟
پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا ہے اور رہے گا.
پاکستان دسترو چیلنجونو سره مخو دے او ویبا. اصل مسئلہ دا دا چې عمران خان او دا غوند پاکستانیانو ته یو داسې شین باغ ورخودلې وو چې په حقیقت کې اډ وجود نه لري. وسا غوی منی چې د نړیوالو مالی مرستو IMF ادارې ته ورځي. وړاندې به ویل چې د IMF نه بغیر بهر څه وکړي. وس ورته احساس وشو چې په دنیا کې څه داسې حقیقتونه دي چې د هغې په وجه د حکومتونو لاسونه تړلي وي. وړومبی به هغوی ویل چې د اقبال مرد مومن او د کرکټ مرد مومن که د هیواد واکمن جوړ شو نو هر څه به سم شي. خو زما خیال دا دی چې ډېر زر به ورته د رښتیا او دنیا ډېر سور وښایي، او د دوی پلویانو ته به هم په ډاګه شي چې رښتیا هغه نه دي چې دوی ته په شنو باغونو کې ورښودل کېدل.
او اوس وخت شوی دی د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو. په ترکی کې د سعودي په سفارتخانه کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د شکمنې وجنې په معاملې په نړۍ کې بحثونه روان دي. ګورو چې دا نوې تری محمد عالمگیر سره غونډه کړې دي. جی عالمگیر صاحب،
مدیر صاحب، وروستي خبرونه داري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سعودي عرب ته په سفر دی، او سعودي حکومت تیارې نیسي چې اعلان وکړي چې خبريال جمال خاشقجي په استنبول ترکی کې د تفتیش په وخت د ایجنټانو د لاسه په خطا کې مړ شوی. سعودی حکومت تروسه د بيدرک خبريال د حال احوال پاړه ځان ناخبره خو ده. په دې پرمختګ سوشل میډیا باندې تود بحث شروع دی. د نیویارک ټایمز ورسپانې لپاره کالم نگار او لیکوال چارلز ام بلو په خپل ټویټر لیکي سرکش قاتلان او هغه هم د سعودي سفارتخانه کې دا رښتیا دي. د ګارډین ورسپانې لپاره کالم لیکونکي او خبريال اوون جونز په خپل ټویټر لیکي سعودیان د طالبانو او د القاعدې په ظهور کې مهم رول لرو. د 11 ستمبر تر هغه بریدونو زیاتره هاجیکران سعودیان وو. ګرد نړۍ ته تندروي دی خبروي خپل نقاد او هم جنس پرستونه سرونه غوسوي. دوی په یمن کې د ماشومانو بشروجنه روانه کړې ده او ورته چا هی سونوي. حیرانیم چې دوی دا سوچ څنګه وکړو چې دوی به خبريال مړ کړي او ځان به پاکو ګرځوي. د بروکینګز انسټیټیوټ سړنیز مرکز سره سړنکار شادی حامد په خپل ټویټر لیکي کو سعودیان د سرکش قاتلانو خبره وکړه یا وی منله، نو د دې مطلب دا دی چې یو دوی په خارجي خوره یو خبريال د تختونی او بندي کولو هڅه کوله، دویم د دوی هر هغه بیان چې دوی د خاشقجي د حال احوال په اړه ورکړي چې دوی ته نه دي خبر یا دې په شا دروازه باندې وته دا دروغ وو. دا د نن ورځ د سوشل میډیا مهم بلاګونه.
ګران لیدونکو، هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونی په ویبپاڼه www.voadivanews.com هم کتلی شئ. زه د پروګرام کوربه رحمان بدره استاسو نه غواړم اجازه. خپل خیال ساتئ.
دیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه د قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو تاسو د واشنگتن ټو خیبر اونی ز خبرونه ولیدل، او د محل زو یو بل مهم د سیمې راپور ولوري ته چې د پاکستان حکومت په پخوانی فاټا کې د پوځي عملیاتو او ترهګرو یا د ترهګرۍ لامل به کور شو خلکو ته بیرته کورونو ته د ستنېدو لپاره نورې لس ورځې ورکړې دي، خو د خیبر د کوکی خیلو قبیلی به کورشو مشران ویلی دی چې دوی به ویجار شو کورونه ته نزی. تفصیلات یې سدی دغه د سیمې څخه د ډیوه خبریال ابراهیم شنواری تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
په پیښور کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي یعنی قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې له اړخه خپور شوي یو اعلان له مخه د تیرا راجګل او شاوخوا علاقو سره تعلق لرونکو د کوکو خیل کام کډوالو واپسي تر نورو لسو ورځو غځول شوي. د دغه ادارې له اړخه تیره میاشت ټاکلې شوې وه چې د اکتوبر اوله کې شروع کړی شوې د کوکو خیلو کډوالو دغه واپسي به تر 14 اکتوبر ترسره شي، خو د نامناسب حکومتي انتظاماتو او په خپلو علاقو کې د یخنۍ موسم شروع کېدو له وجې زیاتره دغه کوکو خیل کډوالو د واپس تلو نه انکار وکړو. دغه کډوالو دریس خپل کړی چې دوی کې د زیاتره کورنیو رجسټریشن نه کېدو له وجې دوی له حکومتي مرستې هم په پوره توګه نشي ورکولی او ورسره د دوی زیاتره کورونه د ترهګرۍ د پیښو او پوځي عملیاتو کار کې دوه لوجې اوس د استوګنې قابل هم نه دی پاتې شوی او د ژمي په سخت موسم کې ورته د دغه متاثر کورونو بیا تعمیر یا مرمت کول هم ممکن نه دي. دا چې ولې اف ډی ام ای دغه پلان نور د لس ورځو لپاره وغځولو د دغه په حق د دغه ادارې وایان احسان داوړ هم مني چې د کوکې خیل واپسي د هغوی د توقعاتو مطابق نه ده، ځکه دغه پلان بدل کړو.
ای واپسی نه دا روانه کما چې زمونږ شیډول دی دلته ما سره کم ډی ایس آر پروت دی په دې کې په یوه ورځ کې درې کاډې چې دي کنه دا واپس شوې دي، نو دا ډېر کم تعداد دی. په دې کې بیا ډېر داسې خلک هم شته چې آر ډی رجسٹرډ دي، خو دا د چې یا د یوې واجې نه یا د بلې واجې نه خلک په واپسي تلو کې سستی کوي دومره په
موجود دی څوک واپس شو کډوالو د ضرورتونو جاج اخلي او د هغه مطابق سره مرسته هم کولای شي. د کوکی خیل واپسې تر نورو لس ورځو ځنډیدو سره د باړې سپا او کمرخیل کامونو واپسي هم تر همدغه عمر مودې د پاره وزنډول شو. د اف ډی ام ای لخوا ټاکلې شوه چې دغه دواړه کامونو واپسي به د 14 اکتوبر نه شروع کولای شي، خو اوس به دغه پروژه د 16 اکتوبر نه پس شروع کولای شي. د کومې په حق چې د سپا کم سره تعلق لرونکي ترابلی یي چې حکومت د دوی د واپسي د پاره د نامناسب وخت تعین کړی وو.
د مونږه هغه د وی چې خپل کور له څوکتي نو خوشاليږي، خو بد قسمتي دا چې مو کور له روان نه مو په خپګون ذکر روان یو چې الته مو کډر کور دی او په هغه کې د وسیدو څه شي نشته دی او په هغه لا ورتک باندې مو خوشال نه بلکې په خپګون باندې یو په کور دا ویلا وا چې یا خو یې لګي او څومره چې مخکې د واپسي کړی وای اوس خو تیرو لوکالو پاکي روزنه برنونه دي.
د ترابلی په وینا هغه ته نخکاری چې لګیدل کوکې خېلو به سپا او کمرخېل هم د سخت ژمي په محل خپل واپسې ته غاړه کیدی. د اف ډی ام ای چارواکي البته بیا بیا دا ادعا کوي چې دوی به په هر حال د نومبر تر اخره د خیبر واړه کډوال واپسي ترسره کوي. بل اړخته د اورغزی ضلع علی خیل کام واپس شو کډوالو کورنۍ هم په خپلو علاقو کې د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي شکایتونه کړي. دغه علاقې ته واپسي تقریبا 2.5 کال وړاندې ترسره شوې، خو د علی خیل کام اوسیدونکو تور لګی چې د سیمې د پرمختیا لپاره ځانګړي شوي فنډونه په صحیح توګه نه مصرف کېدو له وجې دغلته د تعلیم، صحت، بجلی او نور د ژوند اسانتیاو د نشت برابرې دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم یو بل رپورټ ولور د ساسو پام راګرځو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په پارلماني ټاکنو کې کاندید د افغانستان وتلی سیاستوال عبدالجبار کارهمان نن په هلمند کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او وطن نور ژوبل دی. د هلمند والی ویاند عمر زواک رسنۍ ته ویلي دي چې چاودنه د هلمند ولایت د ولسی جرګې د غړي یعنی د عبدالجبار کارهمان په انتخابي دفتر کې دننه سوی ده چې په خپل پکې شاغلی کارهمان وبژل سو. تفصیل هم حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي او له هلمند څخه یو ځل بیا د ولسی جرګې راتلونکو ټول ټاکنو ته نومان عبدالجبار کهرمان په ټاکنیز دفتر کې رامنځته شوی به میچودنه کې یو لس تنو ته مرګ جوړ لا رسیدلې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډیوی سره په خبرو کې ویلي په دې چودنه کې د ولسی جرګې راتلونکو ټول ټاکنو ته نومان عبدالجبار کهرمان او د نوموړي د ټاکنیز دفتر درې کارکونکو وژل شوی او وطن ټپیان دي.
روسي حمله پکراس کې عبدالجبار قهرمان لدرې تنو کارمندان سره لبره مرغ شهید شو دي و نفر نور هم ټپيان شو دي په دې کې ته هم دې په اړه درې تنو مزنونین هم نیول شو دي چې دغه نه تحقیق روان دي.
دی نړیوالو چارو سیاسي چړونکو یونس فکر وايي عبدالجبار قهرمان په تیر ولسی جرګه کې په لومړی دور کې نه یوازې د افغانستان ملت خاص تزولي کړي و بلکې د هیواد ملي ګټو تجمن پاتې شوی و او د پرمختګ سولې امن تر هرګره او د رواني جګړې په تړاو یې د نړۍ او سیمې ته په رسنیو کې د افغانستان رښتینی انځور وړاندې کړی و.
قهرمان صاحب د افغانستان یو صادق وطن دوست قانون تجمن صاحب منصب او دلاور سړی و. دته د وطن کې 16 غوښت د قانون تدقیق غوښتې
ولسی جرګې ته کندید عبدالجبار قهرمان په داسې حال کې په خپل ټکنیز دفتر کې د ماین په 14 کې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په تخار، ننګرهار او همدارس په هلمند کې ولسی جرګې ته نوماندانو په ټکنیزو دفترونو او همدارس د هغوی په ټکنیزو مبارزو باندې په شوي بریدونو او 14 کې لسګونو ولسی خلکو او یو شمېر نوماندانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د افغانستان د ولسی جرګې ټول ټاکنې د راتلونکي کی اونۍ په لومړۍ ورځ یا د خالی په ورځ چې د اکتوبر له 6 نیټې سره برابره ده د هیواد له 34 ولایتونو څخه په 33 ولایتونو کې ترسره شي. اکمل صدات وی او ای ډی وا افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت د افغانستان د انتخاباتو په اړه چې هلته د ټاکنو لپاره یو فورم د ادا کوي چې په پارلماني ټاکنو کې چې کم کاندیدان دي هغوی تر ټاکل سوي حد زیات لګښتونه کړي دي او د انتخابي پوسټرې او نور هم داسې خرڅې کړي دي چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید راکوي.
په افغانستان کې پارلماني ټاکنو کې کاندیدان د خپلو کمپاینونو لپاره په زرګونو ډالرو لګښت کوي. په داسې یو هیواد کې چې د خلکو آمدن ډیر کم دی، ډیرې پوښتنې راپورته کیږي چې آیا دغه مالدار کاندیدان د خپل غریب ولس د ستونزو څخه باخبر دي او کنه. پارلماني ټاکنو ته یوازې څو ورځې پاتې دي او د کابل ښار د کاندیدانو په تصویرونو پوښ دی. یوازې د کابل څخه 800 کاندیدان نوماندي او لګر د هیواد څخه 2500 تنه د پارلماني ټاکنو په ځغل کې برخه لري. د ټاکنو د کمپاینونو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا وي، خو د هر کاندید لپاره یو د لګښت حد ټاکل شوی وي، خو په دې باندې ډیر کم کاندیدان عمل کوي. یوسف رشید چې د شفافه او خپلواکه ټاکنو د فورم یو غړی دی وایي
وی هاف د ریپورتس دټ سم اف د کاندیدز cross the limit even before they start from the campaign period, and according to the reports that we receive from our observers in different provinces and in Kabul, maybe some candidate will
موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینو کاندیدانو د ټاکل شوي لګښت د حد څخه زیات مصرف کړی. د دغو راپورونو له مخې په کابل او ځینو ولایتونو کې ځینو کاندیدانو شاوخوا 1,00,000 ډالر هم په خپلو کمپاینونو لګولي. دا له قوانینو څخه بشپړه سرغړونه ده.
خپلواکه څارونکي وایي هغه خلک چې د کمپاین لپاره دومره لګښت کوي په دې معنا دی چې بیرته به هم دومره ترلاسه کوي. د خلکو فکر دا دی چې دغه شان کاندیدان دولتي قراردادونه اخلي او یا هم د خپلو شخصي کاروبارونو په ګټه پالیسیانی جوړوي. یو افغان وګړی حسیب الرحمن وایي
About rich candidates, we have the rich people who had a lot of money but never served the people. This time we will not consider the wealth of the candidates when voting.
د مالدار خلکو په حق له بوز دا ویم چې هغه هیڅ کله د ولس خدمت نه وکړي. تازه به موږ د کاندیدانو مال او داري په نظر کې ساتو او رای به ورکو. موږ به هغه چاته رای ورکړو چې د خدمت توان ولري.
د افغانستان د خپلواکه او شفافه ټاکنو فارم وایي چې ځینې کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د رای ورکولو لپاره غریبانو ته تر $100 پورې رشوت هم ورکړی دی. خلک په دې اړه اندېښمنه دي چې آیا یو مالدار پارلمان چې د خپلو کمپاینونو پر مهال له $500,000 څخه تر $100,000 پورې لګښ کوي نو د ولس د ګټې لپاره به کار وکړي او کنه.
Thank you.
درنو عزتمن اوریدونکو دا مهال یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې پاکستان ویلي د ایران څخه برمته شوي یا یرغمل شوي امنیتي عسکر بلوچستان ته نه دی وړل شوي، خو وایي د دغو ځواکونو په موندلو کې به د ایران سره خامخا مرسته کوي. تفصیلات یې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
د ایران دغه څوارلس عسکر چې د سیستان بلوچستان له زایدان څخه تېره ورځ تښتول شوي وو، ایران حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د دغو برمته سو عسکرو په راخوش کېدو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت یو عالي رتبه مامور وایي سف امریکا ته وویل چې د ایران دغه تښتول شوي دغه څوارلس عسکر د پاکستان خاورې ته نه دی راوړي. د ده په خبره چې دلته پر سره دی پوله باندې هر وخت امنیت خوندي ساتونکي چمتو ولاړ وي او پاکستان ته تراګر دلته نشي راوښتلی. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري وویل سو چې البته د دغو کسانو پراخوش کېدو کې به موږ له دوی سره مرسته ضرور کوو. د پاکستان د بارونو چارو د دوتر له لوري هم په خارسوي بیانیه کې ویل شوی دی چې د ایران د سرحدي عسکرو په پلټنو کې به موږ له دوی سره بشپړه مرسته کوو. د ایران سرکاري مطبوعات ویي چې د دوی دغه څوارلس عسکر چې په دوی کې دوه د خفیه ادارو مهم افسران هم شامل دي او بیا د پاسیج رضاکاران دي د پاکستان په لوري وړي دي. دغه پیښه پر داسې مهال باندې رامنځته کېږي چې له تیرو دوو ورځو څخه دلته کوټ شارته د ایران د سرحداتو شل کسیزه ډله دلته راغلی وه چې مشریه د سیستان بلوچستان مرستیال ګورنر میر نادر شکاری کوله، خو تېره ورځ دغه ډله بیرته ولاړه. د ایران خبری اجانس ویي چې د دغو عسکرو د تښتولو مسؤلیت سنی تندراوډلي جیش العدل په سر اخیستی دی. ایران او پاکستان تر نه سوه کیلومتری اوږده ګډه سرحدي پوله لري. د پاکستان له لوري پر دې باندې 15 ځلې دي چې په دې کې چاغی واشک پنجګور کې چوګوادر شامل دي او دغه ډول د ایران له لوري بیا میر جاواز زایدان او بندراباس سم شامل دي. د ستمبر په میاشت کې هم په ایران کې د پوز د تمرین پر مهال باندې ناڅرګند د وسلوالو برید وکړي چې په نتیجه کې د پاکستاني انقلاب څلور عسکر وژلي وو. بیا لاغه وروسته ایرانی چارواکو څلور وسلوال وژل. دوی دا وکړه لاس په دې کې د جیش العدل مهم کمانډران هم شامل وو. ایرانی چارواکي په تیر وختو کې هم تشویش څرګند کړی وو چې وسلوالي ډلې دلته تروریستي عملیات ترسره کوي او بیا د پاکستان خاوره کاروي، خو پاکستان بیا دغه ادعا ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا جوه د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د شری د ناروغي په ضد یې کمپاین پیل کړی دی چې تر 12 ورځو پورې به دوام لري. دغه کمپاین د اکتوبر په 15 نیټه پیل شوی دی. نور تفصیل ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
د اسپیټال نا د ټیکو والا راغلی دی د بلاخیر جی په وجه کې ناس دی خپل د نهو میاشتو نه تر د 15 کالو پورې ماشومان راولي چې د شری ټیکی ورته ولګي.
په جمعه کې د شری یا خسری ټیکو اعلان وروسته د صحت محکمې کارکونکو کور په کور ګرځي او خلک د ټیکو په اهمیت خبري. علم زیب خان هم وای شری یو خطرناک ناروغي ده او خپل ټول ماشومان ټاکل شوی مرکز ته بوزي.
ټیکې ډېر ضروري وای ځکه چې دینه مخکې ماشومان دغه شوی دي کنه شری غړو کنه او ډېر ماشومان متاثر شوی ډېر ضروري دي وای او مونږ یو خو وای هم دي شوی.
صحت محکمې کارکونکي وای والدین ګڼ شمېر سره خپل ماشومان ټاکل شوي مرکزونو ته راولي. د خسري پټیکو کې د انکاري والدینو شمېر د پولیو انکاري والدینو مقابله کې د نش برابر دی.
څنګه چې په پولیو کې د باز خلکو چې دینو خدشاتي چیر دا مهم زرزر کیږي نو هغه رنګ چې دینو د خلکو ډیر خدشات او د غنشته ده ورګي خاطر چې سپې سره چې دینو هغه ماشومان راولي.
د قبایلی سیمو د ټیکو صحت محکمې مشر ډاکټر اتحار علي وای شری یو خطرناک بیماری ده او د ټیکو د لارې ماشومان د غرن نه محفوظه ساتل کېدای شي.
شری یو خطرناک بیماری ده چې دا د ماشوم د مرګ سبب هم جوړیږي. تاسو مور او پلاتون سره خواسته چې د نه همیشته نوالې در 15 کال پورې ماشومان ته لازمی د شری خلاف ټیکې ولګوي.
دا کمپاین به د اکتوبر د 15 منیټې نه تر 20 منیټې پورې دوام لري. په کومه کې چې په لکونو ماشومانو ته به دا ټیکې لګول کیږي.
ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو اده خبرونی په پای کې تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه په نړیوالو رسنیو باندې دا مهال کومه موضوع توده ده او پرې بحثونه کیږي دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکې په آنلاین خوریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې افغانستان کې د جینکو د تعلیم په حق له د نامتو لیکوال د روح الله نادری یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی افغان جینکې د سکولونو نه ولې بهر ساتلې شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د جینکو د تعلیم په حق له د طالبانو په دوري حکومت کې د ناخوخه پالیسو له سببه د طالبانو د حکومت د ړنګېدو نه پس د دنیا د خلکو پام دې اهمې مسلې ته راګرځېدلی دی. د افغان جینکو د تعلیم په معامله په نړیوال ګوند کې هیڅ اختلاف نشته. همدغه سبب دی چې بین الاقوامي تنظیمونو، خیراتي ادارو او ملکونو په یو اتفاق دې کار له په خلاص مټ افغانستان ته مالي امداد ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د نړیوال ګوند او د پخوانی افغان صدر حامد کرزی دا ځلاند کامیابی به تل تر تله یاد ساتلی شي چې د افغان جینکو سکولونو ته په روانولو کې لوی پرمختګ کړی دی. خو مضمون زیاتی چې افغانستان کې د تعلیم د منصوبې په لار کې اوس هم ډیر خنډان پراته دي. د مختلفو بین الاقوامي ادارو له طرفه د مالی او د تکنیکی مرستو باوجود د جینکو سکولونو ته د تلو شمیر ورځ تر ورځه پراغونډېدو دی. کاونټر پنچ لیکي چې د افغانستان په جدید تاریخ کې د افغانستان هر حکومت ته افغانانو لا د تعلیم ورکولو په معامله تل مشکلات راولاړ شوي دي. خو بېشکه چې دا مشکلات د جینکو د تعلیم په لار کې لا زیات دي. د افغان حکومتونو په دې مت کې د ناکامۍ په غټو وجوهاتو کې د پریمانه مالی وسیلو د نشتوالي، په افغانستان کې د جدید دور د صنعتي او اقتصادي نظام د نشتوالي او د یو روښان فکر سیاسي او د حکومتي قیادت د نشتوالي وجوهات شامل دي. پقامی او عوامی سطو د تعلیم خورولو د پاره یو ملک ته د مضبوط حکومت اجت وی چې مضبوط اقتصادي، تکنیکی او انتظامی صلاحیتونه لري او چې د دانشورانو، تعلیمی ماهرانو کمی هم ورسره نوي. کاونټر پنچ لیکي چې د طالبانو د حکومت ړنګېدو نه پس جینکو ته د سکولونو دروازې خلاص شوې، کمې چې په دوی تر 15 کالو پورې بندې وي. جینکای او د دوی مور پلار په دې حالاتو ډیر خوشاله وو او په ډیره ګرم جوشه سره خپلې لونه سکولونو ته بوتلی. خو د جینکو او د دوی د مور پلار دا خوشحالي او ګرم جوشي ارزي ثابت شو، ځکه چې د طالبانو د قیادت په مشرۍ کې طالبان جنګیالي پاکستان کې بیا د سره منظم شول او په ګرد افغانستان کې په افغان، امریکانو او نیټو فوجونو خونړی حملې شروع کړي. د دې حملو په تعلیمي حالت عمومي او د جینکو په تعلیم خصوصي اثرات پرېوتل. د بشري حقوقو هیومن رائټس واچ نومي تنظیم د کال 2018 په خپل رپورت کې لیکلي دي چې د افغانستان د جینکو د کل آبادۍ په دریو کې دوه برخي جینکې سکولونو ته نزي. د افغانستان د تعلیم د وزارت د کال 2018 د شمیرې مطابق د افغانستان په سکولونو کې 93,000 ماشومان سبق وایي، په دې کې یو کم 20% جینکې دي. په رپورت کې د جینکو سکولونو ته د نتلو لویه وجه د امن او امان خراب حالات ښودلی شوی ده.
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو، د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسیده. د دې خپرونې وروسته به تاسو شپه په خیر خپرونه اوري، او د دې خپرونې کوربه د تل په شان بیروز خان صاحب دی چې راځي ستاسو سره د بې درکه پښتنو په اړوند غږیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونې کې برخه ولري او د ټلیفون له لارې دوی سره تماس ونیسئ، اړیکه ونیسئ، او په دې خپرونې کې به میلمه هم راځي. هغوی نه هم تاسو کوم پوښتنې لرئ کولی شئ چې وکړئ. زه د دې خپرونې کوربانه منظر شهید، او زما سره کوربه همکار د دې خپرونې نصیر احمد کاکړ، او د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ته زموږ همکار ارشاد علي. ستاسو نه اخلو اجازه، او تاسو په لوی الله سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.